آمده سالی میزبان شماست. سالی محمد، خوش آمدین به استودیو.
ډیره مننه استاذ څخه سید سمیع عباس. تاسې ستړي مسید آزادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو ده. په راپورونو کې راځي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو قانوني وخت ته کمه موده پاتې ده. په دې هیواد کې لا هم د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو بهیر یوې وروستۍ نتیجې ته نه دی رسیدلی. نن شنبه ده، د لړم یا عقرب 14 د نومبر میاشتې 10. په پیل کې له سید کمال شاه عارف نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به د خپلو وړاندیزونو د ویمه او بشپړ مجموعه په راتلونکې میاشت کې بشپړه کړي. په غزنی کې یو دنیا عالم په یوه بمي چاودنه کې وژل شوی دی او روسیې مصر ته د خپلو ټولو مسافروړونکو الوتکو الوتنې ځنډولې دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به د خپل وړاندیزونو دویمه او بشپړه مجموعه په راتلونکي میاشت کې بشپړ کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی آزادي راډیو ټول د انتخاباتي نظام بدلون، د انتخاباتي حوزو موضوع او د شفافیت په نوم د یو کمیټې رامنځته کول د دوی له لوسو وړاندیزونو هغه درې وړاندیزونه دي چې ولسمشر پرې د نور کار غوښتنه کړي. نوموړی وایي په دې اړه یک کار روان دی. دی وای موږ هیله من یو چې د ولسمشر د درې اتیامې ګڼې فرمان سره سم به د روان کال د قوست میاشتې تر پای پورې د وړاندیزونو دویمه او بشپړه مجموعه د افغانستان حکومت ته وسپارو. په داسې حال کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د انتخاباتي اصلاحاتو پر پس بهیر انتقادونه کوي. صدیق توحیدی وایي د کمیسیونونو د غړو د انتخاب د کمیټې کار په پیلېدو دی. نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت باید د دوی د منل سوو طرحو او د ولسمشر د تقنیني فرمان له مخې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخابات لپاره چمتووالی چټک کړي. په غزنی ولایت کې یو دنیا عالم په یوه بمي چاودنه کې وژل شوی دی. د غزنی چارواکي وای مولوی غلام جیلانی عرفانی چې په غزنی کې د مذهبي خبرونو یو رادیو لرله د دف موټر پسې د نشلول سوي مین چاودنی وژل دی. د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي له آزادي راډیو سره خبرو کول چې مولوی عرفانی په سیمه کې مشهور خطیب وو. دی وای هغه من چې دشمن غالبا د نوموړي تر موټر لاندې ځای پر ځای کړی وو له 200 متری څخه د ریموټ کنټرول په وسیله چول شوی دی. نوموړي به په دې پیښه کې وژل شوی او دوه ماشومان یې برسیرن ټپیان شوی دی. پر دې دنیا عالم د برید انګیزه څرګنده نه ده او تر اوسه کومې ډلې هم د برید پړه په غاړه نه ده اخیستې. د غزنی د والی مرستیال ازادي راډیو ټول چې مولوی غلام جیلانی عرفانی د سعادت په راډیو کې معمولا مذهبي خبرونه کوي او کوم سیاسي لوري پورې نه وتړلې. ټاکل شوی چې د پخوانی شوروي اتحاد یو پوځي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خلاف د طالبانو د یوې ډلې په مشرۍ مجرم ګڼل شوی د ډسمبر په 3 نیټه په ویرجینیا کې په سزا محکوم شي. یوې امریکایي ورځپاڼې د دې شخص د محکمې په اړه چې نوم یې اریک حمید الدین شودل شوی راپور ورکړی. نوموړی د اګست په میاشت کې د تروریزم سره په تړلو 15 تورونو مجرم بلل شوی. امریکایي جنرالان وایي چې د پخوانی شوروي د پوز د پخوانی پوځي په افغانستان کې له طالب ډلو سره یوځای شوی وو او په 2009 میلادي کال کې د افغانستان پر سرحدي پولیسو او امریکایي سرتیرو بریدونو کې برخه لرله. بیا هم شرغلست. پاکستان وایي له بریتانیا پرته د اروپای ټولنې سره د غیر قانوني پاکستانی کډوالو د بیرته ورستولو توافق د ناسمې کارونې له کبله ځنډولې دی. دا توافق چې په 2010 میلادي کال کې سوی لمخې پاکستان اروپای هیوادونو ته تللو غیر قانوني پاکستانی کډوالو او نور هغو لپاره چې د پاکستان لاري تللې وي بیرته د ورستنېدو اسانتیا برابروله. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي د اروپای ټولنې هیوادونه د مهاله د توافق څخه ناسمه استفاده کوي. د نوموړي پوینا د سوی توافق مخې باید ایواز حق غیر قانوني کډوال ورستانه سي چې پاکستاني هویت او نور معلومات په بشپړه توګه تایید کړي. خو نوموړی وایي اوس د اروپای ټولنې هیوادونه پاکستان ته خلک پرته له دې چې پاکستاني چارواکي هویت تایید کړي ور استوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د 2014 میلادي کال په ورته کې له اروپای هیوادونو څخه 90,000 کسان د غیر قانوني کډوال په توګه بیرته پاکستان ته استول شوی دی. چودري نثار علي خان وایي چې په تیر څو میاشتو کې یو شمېر به اسناد او کسانو پرته لدی چې پاکستانیان وو اوسې پاکستانی بدل شوی او د تروریزم په تور دغه هیواد ته ستنه کړ شوی دی. روسیه مصر ته د خپل ټولو مسافرونکو الوتکو الوتنې ځنډولې دي. دا ګام روس له هغه ستل کیږي چې تیر اونۍ یو روسي الوتکه د مصر د سینا په ټاپو وزمه کې ولوېده او 240 کسان چې تر ډېرو روسانو پکښې ووژل سول. مصر ته د الوتنو د ځنډېدو امر پرون ولسمشر ولادیمیر پوتین وکړ. دا د روسیې د یوه هوایي شرکت د A321 ایربس الوتکې د نسکورېدو د سبب په اړه د مسکو د اندېښنې لویه اندېښنه ګڼل کیږي. تر دې مخکې لوړپوړو امریکایي او برېټاني چارواکو ویلي وو چې اونۍ وړاندې د روسیې الوتکه شاید د تروریستي برید په نتیجه کې په سینا ټاپه وزمه کې نسکوره سوې وې. روسیې او مصر دواړو ویلي تر اوسه لا ډېر مخکې دی چې د الوتکې د لوېدو د علت په اړه پرېکړه وسي، خو کرملین وایي مصر ته د الوتنې ځنډېدل تر هغې چې د الوتکې د نسکورېدو علت معلومېږي د خوندیتوب لپاره یو احتیاطي ګام دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوپ ویلي ولسمشر پوتین همدارنګ روسي چارواکو ته امر کړی چې کور ته د هغو زرګونو روسانو د راستنېدو لپاره لازمي لارې ولټوي چې دا مهال په مصر کې دي. د روسیې د توریزم ضد کمیټې په بیړنۍ غونډه کې د روسیې د فدرالي امنیت مشر الکساندر ویلي تر هغې چې د الوتکې د لوېدو په اړه د څېړنو نتیجې معلومېږي مصر ته د الوتنو ځنډول پر ځای اقدام دی. د روسیې د هوایي ترانسپورټ فدرالي ادارې ویلي د ترانسپورټ وزارت ورته لارښوونه کړې چې تر بل اعلان پورې دې مصر ته الوتنې بندې کړي. اونۍ وړاندې یوه روسي الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه سینټ پیټرسبورګ ته روانه وه په سینا ټاپه وزمه کې نسکوره سوه. مصر او روسیې دواړو د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنې پیل کړې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د مینس د موافقې له مخې دې ته اړتیا ده چې په اوکراین کې د سیاسي اصلاحاتو مهلت تر 2014 میلادي کال پورې تمدید سي. سرګی لاوروب دا خبره پرون له خپلو جرمني، فرانسوي او اوکراینی سیالانو سره په برلین کې وکړه. د څلور واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې په اوکراین کې د جګړې د ختمولو لپاره پر خپلو راتلونکو اقداماتو خبرې وکړه. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې پلان د تمې خلاف پس مخته روان دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه پر پورونی کوي په داسل کې چې په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو قانوني وخت کم مده پاتې ده. په دې هیواد کې لا هم د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو بهیر وروستۍ نتیجې ته نه رسیدلی. د ملي امنیت سلاکار له هندي چرواکو سره د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر سیمه ییزې همکاري او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کوي.
هغه جګړه چې افغانستان ورسره مواجه ده د تروریزم د خطره د منطقې لپاره هم یو شمېر تهدیدونه رامنځته کړي دي. په دې سفر کې به د دې تهدیدونو د له منځه وړلو په اړه هم د هند د مقاماتو سره خبرې کیږي.
ولسمشر غنی پرون په لوګر کې د اقتصادي پرمختګ ترڅنګ د امن د ټینګښت ژمنه هم وکړه.
اول هدایت داو چې هیڅوک د علماي کرام باندې چپناچی.
خو ځینې کتون کې وای لوګر ته د ولسمشر سفر د ولس غوښتنې جواب نه کړي.
چې د ولس غوښتنه وا او د ولس توقع متاسفانه کار کړو ونه شو او نه دغه څه پیغام د ټولو خلکو لپاره.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم په دې خبرونه کې ووریدې د ترڅنګ ستاسو لاندې لیکلي پیغامونه یا اس ام اسونه هم درته لولو چې تازه مو را لېږلې دي. د ساينس او ټیکنالوژي دنیا د لړۍ یو بل برخه هم په همدې خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ ورېدلې سي. په داسل کې چې په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو قانوني وخت کم موده پاتې ده. په دې هواد کې لا هم د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو بهیر وروستۍ نتیجې ته نه دی رسیدلې. هغه کمیسیون چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره ټاکل شوی وایي په دې برخه کې په شدت کار کوي او د قوس میاشتې تر پای پورې به خپل وروستي وړاندیزونه ولسمشر ته وسپاري. اجمل اند او نور تفصیل.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي نظام بدلون د انتخاباتي حوزو موضوع او د شفافیت په نوم د یوې کمیټې رامنځته کول د دوی هغه درې وړاندیزونه دي چې ولسمشر پرې د نور کار خوښت نه کړي.
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتي بعد
خغلی توحیدی وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د خپل کار د لومړۍ مرحلې له ترسره کېدو وروسته دا مهال په دې درې موضوعاتو په شدت کار کوي. همدارنګه موږ د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو د محلي شوراګانو او د خروالیو پر انتخاباتو هم کار کوو. د انتخاباتي نظام د بدلون پاړه د موازی نظام سربیره چې مخکې وړاندیز کړي وو پر یو بل وړاندیز د څوارخیزي نمائندګۍ انتخاباتي نظام په نوم کار کوو. موږ هیله من یو چې د ولسمشر د دریاتیمې ګڼې فرمان سره سم به د قوس د میاشتې تر پایه پورې خپلې بشپړې طرحې ولسمشر ته وسپارو. دا په داسې حال کې دا چې د انتخاباتو د څارنې ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره کارونه پڅ روان دي او خلک د انتخاباتو د راتلونکي په اړه شکمن دي. د فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ډلې اجرایوي رئیس یوسف رشید سمو د مخکې ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون منل شوو طرحو د عملي کېدو لپاره چټک ګامونه نه دي اخیستي. دا انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی هم ټینګار کوي چې د دوی د منل شوو طرحو سره سم د حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ګامونه چټک کړي. نوموړي که څه هم ومنله چې ښایي دا انتخابات په یو څه ځنډ ترسره شي، خو ویل د افغانستان حکومت پرته له دې چې پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وکړي بله چاره نه لري، ځکه د نوموړي په وینا مقننه قوې مشروعیت له لاسه ورکړی او د قضایه قوې ټولو غړو هم د باور رای نه دی ترلاسه کړي چې ورسره د ملي یووالي د حکومت مشروعیت نور هم تر پوښتنې لاندې راځي. نوموړي د اساسي قانون د لویې جرګې د جوړېدو لپاره هم په وخت راتلونکو انتخاباتو ترسره کول مهم وبلل.
حکومت ناګزیره برای برگزاری انتخابات پارلمانی
دی. وایي حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو له ترسره کېدو پرته بله چاره نه لري. د حکومت د مشرانو ترمنځ د شوي سیاسي توافق له مخې له پایل څخه دوه کاله وروسته د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو له انتخاباتو وروسته باید د اساسي قانون لویه جرګه جوړه شي. څو چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات نه وي شوي، د اساسي قانون لویه جرګه هم نشي جوړېدای. نوموړي ویل د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د انتخاب کمیټې کار په پیلېدو دی او ټینګار یې وکړ هر څومره زر چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران وټاکل شي همره د راتلونکو انتخاباتو د ځنډ مخه نیول کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور سمو د مخکې ویلي و د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي ستونزو د هواري په هدف د طرحو په جوړولو کې پاتې راغلی او یوازینی ټینګار یې د کمیسیون د غړو پر بدلون دی.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د بلخ ولایت په چمتال او دولت آباد ولسوالیو کې ولسی خلک او قومي مشران د اربکی وسلوالو چې دوی محلي پولیس بولي له چلند څخه شکایتونه لري. دا شکایتونه څه دي او چارواکي په جواب کې څه وایي؟ مجیب الرحمن حبیب زای په اړه معلومات راکوي چې له مزار شریف نه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. حبیب زای صاحب، اول خو مسهار په خیر. بیا درته وایي چې څه دي د خلکو جدي شکایتونه په دې برخه کې؟
محلی پولیس فعالیت دی او د امنیت تامین په برخه کې کار کوي. خو په دې وروسته کې د چمتال ولسوالۍ او نور ولسوالۍ لکه دولت آباد، دته، چهار بلاک، شولګر او نور ولسوالۍ چې په دې وروسته کې د دولت مخالف استوال فعالیت پکې زیات شوی او د بخ د ولایتي شورا خاصاتي هم دا مسله تاییدوي. نو په همدې منظور د پارتزین ولسوالۍ کې چې محلي پولیس شتون لري، د ملي توانبیدي چې د مخالف استوالو د فعالیت مخنیوی وکړي او خلک شکایت کوي چې ډېری دوی خپله د خلکو د ځورونې سبب ګرځي، له دوی څخه پیسې اخلي او شور ترې ټولوي او ځینې مواقع هم حتی سبب شوي چې د محلي پولیسو لخوا ملکي کسان تر مرګ ژوبله واوړي. تېره اونۍ هم د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ د نوښار سیمه کې د محلي پولیسو او دولت مخالف استوالو تر منځ په جګړه کې د محلي پولیسو لخوا درې ملکي کسان وژل شوي وو چې لا یې هم ټپي کسان په روغتون په بلخ کې په مولانا روغتون کې په سر وي. چې په دې برخه کې دوی د دولت د محلي دولت د جدي پاملرنې غوښتونکي بیا وایي چې تر دمه ورته هېڅ ډول توجه نه ده شوې چې د محلي پولیسو د خپل سرو کارونو مخه ونیسي.
او حتما تاسو دغه شکایتونه هلته له ځایي چارواکو سره هم شریک کړي دي، هغوی په دې برخه کې د څه اقداماتو یادونه کوي؟
په کومه خبره چې موږ په بلخ ولایت کې د بخت امنیت له امله سره درلودلې، لومړی خو د خلکو ستونزه دا ده چې د وسلوالو مخالفینو فعالیت نسبت پخوا ته په دې ولسوالیو کې زیات شوی دی. دوی اصلا دا موضوع نه مني او وایي که کله هم دولت مخالف وسلوال فعالیت کې هغه په پټه دی او موقتی فعالیت دی. او بل دا چې د محلي پولیسو د خود سره یا خپل سره د فعالیتونو د مخنیوي په منظور وایي چې تر دا وخته په هیڅ نه رامنځته شوی چې خلک ورته شکایت کوي په رسمي ډول او بیا ورته رسیدګي وکړي. خو د چمتال د پیښې په اړه وایي چې وژل شوي کسان د دولت مخالف هست، ولي بل خوا به ملکي کسان وایي چې هغه ملکي کسان دي او د ټولنې له بطنو څخه دي او دا کسان د دولت مخالف وستول او محلي پولیسو په جګړه کې د محلي پولیسو له خوا وژل شوي دي.
ډېره مننه حبیب زاید صاحب، تاسې شایسته او ګلالۍ ورځ ولرې. ومورېدل چې د بلخ ولایت په چمتال او دولت آباد ولسوالیو کې ولسي خلک شکایتونه کوي چې اربکي وسلول چې دوی محلي پولیس بولي ناوړه چلند ورسره کوي او په ځینې مواردو کې په ناامنیو کې هم دوی لاس لري. البته دغه شکایتونه د افغانستان له ځینو نور ولایتونو هم رارسېدلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لوګر ته د سفر پر مهال خبرداري ورکړ. هغه کسان به عدلي ادارو ته معرفي سي چې په لوګر کې مځکي غصب کړي. شغلی غنی په لوګر کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو ژمنه هم وکړه. له لوګر ور باندې داود تپان راپور لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی د نظامی او ملکی ادارو سره تر جلسو وروسته له ولسونو سره په خبرو کې ډیر مسایل یاد کړل. د خپل خبرو په ترڅ کې ویل چې دا ولسونه باید د دې نظام ملاتړ وکړي او یوازینی لار چې دوی لري د نظام ملاتړ او ځواکمنېدل دي. د په خبره چې د دې ولایت نظامی ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې د دې ولایت علماو سره فاصله لنډ کړي او څوک پرې نګدي چې د هیواد علما کرام وزوروي او چاپې پرې ووهي.
اول هدایت داو چې هیڅ څوک د علماي کرام باندې چپنچي.
نو موري دا مول چې په دې ولایت کې ډېر ځمکې دي او د ځمکو د اراضي مسولینو ته سپارښتنه کړې چې دقیقه سروي او څارنه وکړي او لاغ ورسته غصب شوی ځمکې د ولایتي چارواکو په مرسته وګرځوي. ولسمشر غنی په خبرو کې وویل چې ولایتي ادارې ته ویلي دي غریب او بیچاره خلک ونه ځوروي، هغه کسان چې ځمکې غصب کړي او په دې بیچارهګانو یې خرڅ کړي ونیسي.
هدایت معنی نیست که اشخاص غریب، اشخاص بی بساط که پول دادن مورد جبر قرار داده شوند، کسایی را که زمین سر از اینا فروختن و غصب کرده بودند دستگیر کنند تا استقانون بسند.
دولسمشر په خبره دوی د امنیت او غصب مسله په لوګر کې په خپل تعقیبوي او هڅه کوي. د دې ولایت والی، ولایتي شورا وکیلان او قومي مشران لارک سره مستقیمه رابطه ولري او دغه مسله لنګ دی وڅاري. د لوګر والی محمد عالم فدای دولسمشر د سفر په اړه رسنوي ته په خبرو کې وویل ولسمشر ډاډ ورکړ د چین د مرستو په نتیجه کې چې کوم بلاکونه په افغانستان کې جوړیږي یو برخه به په لوګر کې وي. د دام ویل چې د مساینک د پروژې د کابل او لوګر ترمنځ د غزیدلې لوی لارې د جوړیدو په اداره کې د نوي تغییرات په اړه د ولسمشر سره په اداري او نظامی ناسته کې خبرې وشوه.
دوی نن ولست ډیر واضح پیغامونه درلودل، هم د انکشاف برخه کې، هم د امنیت په برخه کې، هم د سولې په برخه کې او هم د فساد سره د مبارزې پر وړاندې باندې ډیر واضح پیغامونه درلودل.
د نوموړي په خبره د ولسمشر سفر لوګر ته ځانګړی ارزښت درلوده او دا سفر د ولسونو په ملاتړ کې له دوی سره ونډه اخیستلی شي. د افغان ولسمشر اشرف غنی لومړی سفر لوګر ته په داسې مال تر سره کیږي چې په دې ولایت کې د نامنۍ زیاتېدو خبره ګرمه شوې او د چارو کارپانو په خبره په زرګونه جیره په ځمکه غصب شوې چې دا سفر پر مستقیم اغیز لري. داود تپان، ازادي راډیو، لوګر.
ومردل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د پلازمینې کابل تر ټولو نږدې ولایت لوګر ته سفر وکړ. ځینې کتونکي وایي دغه سفر به د لوګر د وضعیت په بدلون کې ډیر مهم نقش و نه لري. صفی الله ستانگزی په اړه رپورت برابر کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پلازمینې تر ټولو نږدې خو له ګواښونو سره مخامخ لوګر ولایت ته سفر وکړ څو هلته اوسنی وضعیت له نږدې وګوري. د جمهور رئیس مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د لوګر له سیمه ییزو چارواکو، خلکو او د خلکو له استازیو سره خبرې وکړي څو د شته ستونزو د حل لارو په اړه د هغوی وړاندیزونه واوري. ښاغلي هاشمی وویل په دغه سفر کې ولسمشر امر وکړ چې باید د لوګر او کابل د امنیي قمندانیو ترمنځ همغږي زیاته شي او همداراز په دغه ولایت کې د ځمکو د غصب، د مخنیوي، د قانونو د رایستلو او د امنیتي ځواکونو د جلب و جذب پروسې ښی شي. په دغه سفر کې جمهور رئیس له پوځي او ملکي چارواکو او همداراز د خلکو له استازیو او په مجموعي توګه د لوګر له خلکو سره خبرې وکړي. وضعیت له نږدې وکت، له خلکو یې واورېدل، د ستونزو او د ستونزو د حل په اړه خبرې وکړي. له ټولو مهمه دا چې د هغوی وړاندیزونه یې واورېدل چې څنګه ستونزې حل شي. همداراز د لوګر او کابل د امنیي قمندانیو د لا همغږۍ په سر ټینګار وشو ځکه چې واټن نږدې خو ګواښونه مشترک دي.
ولسمشر سره په دغه سفر کې د دفاع وزارت د سرپرست معصوم ستانکزی په شمول یو شمیر لوړپوړي حکومتي چارواکي مالو لوګر چې کابل ته تر ټولو نږدې ولایت دی وخت نا وخت د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو جګړې پکې کیږي او د ریپورټونو له مخې همدا مهال ځینې ولسوالۍ او یو شمیر سیمې تر جدي ګواښ لاندې دي. اخو د پخواني ولسمشر سلاکار وزیر شهزاده مسعود وایي که څه هم ولایتونو ته په خاصه توګه لوګر ته د ولسمشر سفر اغیزمن تمامیږي خو دا چې خلکو ته پکې کوم غټ زیری ونه لري نارضایتۍ رامنځته کوي. ښاغلی مسعود له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلکو له ولسمشر په دغه سفر کې د ډیرو لویو پروژو او لویو کارونو د پیل او پرانیستلو هیله درلوده خو داسې هیڅ هم ونه شول.
ولس دپاره داسې خاص شی نه درلوده چې ولس په هغې باندې خوشحاله سوی وی. د ولسونو سره چې هلته ما خبرې وکړلې توقع یې ډېره زیاته وه، توقع برخلاف داسې کومه خاصه برنامه نه وه. طبیعي خبره ده چې په امنیتي سکتورونو سره یې ولیدل او هغه تاثیرات به مثبت وي، اما څه چې د ولس غوښتنه وه او د ولس توقع وه متاسفانه چې هغسې کار ونه شو او نه دغسې کوم خاص پیغام د درلود د خلکو لپاره.
ښاغلی مسعود ټینګار وکړ چې ولسمشر باید ولایتي سفرونو ته دوام ورکړي خو هر یو ولایت ته باید د خلکو له تمې سره سم د لویو او بنسټیزو کارونو د پیل هڅې وکړي. که څه هم ولسمشر د ټولو ولایتونو له سیمه ییزو چارواکو سره د خبرو په خاطر وخت نا وخت له هغوی سره د ویډیو کانفرنس له لارې تماس نیسي خو کم لیدل شوي چې یو ولایت ته پخپله سفر وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ځانګړي راپورونه او مرکې د امریکا غږ آشنا رادیو.
د افغانستان د کرهنې وزارت د کرهنې په ډګر کې د پراختیا لپاره څه پروګرامونه په نظر کې لري؟ د کرهنې د وزیر اسدالله زمیر سره د آشنا رادیو او ټلویزیون په ځانګړي مرکه کې واوري. د شنبې په ورځ د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې
د امریکا غږ آشنا رادیو نه ځانګړي راپورونه او مرکې.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له هندي چارواکو سره د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر سیمه ییزې همکاري او د افغان قواوو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کوي. انیف اتمر سبا په دې هدف هند ته ځي. له ده سره په دې سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم ملګری دی. نور تفصیل له اجمل انناوري.
افغان چارواکی وایي نوې ډیلی ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار سفر د سیمه ییزې همکارۍ د اصل پر بنسټ دی. حنیف اتمر به د یو افغان هیئت په مشرۍ د یک شنبې په ورځ د هندي چارواکو سره د لیدنو لپاره نوې ډیلی ته ورسیږي. د ملي امنیت د سلاکار ویان تواب غورزنګ ازادۍ راډیو ته وویل د تروریزم په وړاندې د افغانستان جګړه یوازې د دې هیواد ستونزه نه ده، بلکې دې پدیدې د سیمې هیوادونو ته هم جدي ګواښونه پېښ کړي. د نوموړي په وینا هند ته د ښاغلي اتمر په دې سفر کې به د تروریزم په سیمه ییز ګواښ خبرې کیږي.
هغه جګړه چې افغانستان ورسره مواجه دی د تروریزم د خطره هغې د منطقې لپاره هم یو شمېر تهدیدونه رامنځته کړي دي او د افغانستان اسلامي جمهوریت همیشه د دې تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره پر منطقوي همکارۍ ټینګار کړی دی. په دې سفر کې به د دې تهدیدونو د له منځه وړلو په اړه هم د هند د مقاماتو سره خبرې
کیږي. د افغانستان د لوړپوړي پلاوی په داسې حال کې هند ته ځي چې په افغانستان کې نامنې زیاتې شوې او په وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی. ولسمشر غنی د خپل ولسمشرۍ په پیل کې له هندوستان څخه د مرستې ترلاسه کول ځنډولی وو. نوموړي هڅه وکړه څو پاکستاني چارواکي قانع کړي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي، خو په افغانستان کې یو شمېر چاودنې او بریدونه د دې سبب شول چې افغان حکومت یو اربیا پر پاکستان انتقادونه زیات کړي. دا څرګاره چې پر کندوز او نورو سیمو د وسلوالو طالبانو ورستوي پراخو بریدونو افغان چارواکي د سولې په برخه کې د پاکستان له همکارۍ لا ډیر نه هلي کړي. افغان حکومت د خپل امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز لپاره په دې ورستوي کې د روسیې په شمول د سیمې له هیوادونو د مرستې او ملاتړ غوښتنه کړې. هندوستان هم د سیمې یو پیاوړی هیواد دی چې خپل د تروریزم له ګواښ سره مخ دی. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار ویان تواب غورزنګ وایي افغانستان په دې باور دی چې د تروریزم په وړاندې په سیمه ییزه کچه ګډې مبارزې ته اړتیا ده. نوموړي ویل د پاکستان په شمولي تل د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې د مرسته ورسره وکړي او په دې سفر کې به له هندي چارواکو سره هم ښاغلی اتمر په دې مسله وغږیږي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت دې په څنګ کې د تروریزم د تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره د افغانستان وسلوالو ځواکونو پر تجهیز هم ټینګار کړی دی. په دې برخه کې د نړۍ او سیمې د دوستو هیوادونو څخه په دوامداره توګه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. نو ګنان په دې سفر کې به هم د تروریزم په مقابل کې د مشترک مبارزې او هم د افغانستان د مسلحو قوتونو سره د هند جمهوریت د همکاریو په حصہ کې هم بحث او خبرې کیږي.
مخکې ویل شوی و چې هندوستان غواړي افغانستان ته څلور روسي هلیکوپټر ورکړي، خو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار ویان خغلی غورزنګ ازادي راډیو ته وویل د دې هلیکوپټرو د ورکړې په اړه د هند او افغانستان ترمنځ خبرې په لومړنیو پړاوونو کې دي.
د امنیو له زیاتېدو سره په افغانستان کې د مرستندویانو ستونزې هم زیاتې سوې دي. راپورونه وایي چې په شمالي ولایتونو په تیره بیا کندوز کې ناامنیو د نړیوالو مرستندویانو هلې ځلې اغېزمنې کړې دي. اسمت سروان جزئیات لري.
افغانستان ته چې تر څو کاله پخوا پورې د بهرنیو مرستندویو مؤسسو د کارکوونکو سیل ماتو، اوس د جګړو او ناامنۍ د زیاتېدو له کبله غیر حکومتي مؤسسې یا این جی اوګانې خپلو دفترونو ته کارکوونکي په اسانه نشي موندلی او زیانمن شویو سیمو ته د حیاتي مرستو په رسولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. افغانستان له څو کلونو راهیسې په جګړو او طبیعي پیښو کې ښکېل دی. د وروستۍ زلزلې له کبله لږ تر لږه 160 تنه مړه او په زرګونو نور بې کوره شول. وسلوالو طالبانو افغان امنیتي ځواکونه په جګړه کې بوخت ساتلي دي او د ناټو پر ځواکونو یې فشار ډېر کړی چې په افغانستان کې د اوسېدو موده اوږده کړي. تر 2009 میلادي کال پورې افغانستان سره لدې چې خطرناکو خو د بهرنیو کارکوونکو لپاره ګټور ځای ګڼل کېده. اوس افغانستان په نړۍ کې د مرستندویو مؤسسو لپاره په یو خورا خطرناک هیواد بدل شوی دی. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې نړیوالې خیریه مؤسسې په افغانستان کې د خپلو دفترونو لپاره د مامورینو په ګمارلو کې له ستونزو سره مخامخ شوي او ځینې پوستونه له مودو راهیسې تش پاتې دي. په کابل کې د یوې فرانسوي غیر حکومتي مؤسسې مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل په مرستندویو مؤسسو کې د کار د کاندیدانو لپاره پکار ده چې ډاډ ورکړی شي چې څوک د دروازې مخ ته ځان نه الوزوي. د افغانستان په شمال کې له وروستیو پیښو د طالبانو لاسته د کندوز ښار له لوېدو او په دغه ښار کې د بې پولي ډاکترانو د روغتون له بمباري کېدو وروسته یو شمېر نړیوالو مرستندویو ټولنو د افغانستان په شمال کې فعالیت درولې یا هم محدود کړی دی. د کندوز ښار د وضعیت له بیرته عادي کېدو وروسته د نړیوالو مؤسسو د همغږي دفتر یا اکبر ویلي چې یو شمېر مؤسسو بیرته فعالیت پیل کړی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی رادیو ټولې خبرونه پر انټرنیټ هم صافي واضح اوریدل شي چې د ویب سټ ادرس مو د آزادی رادیو .com یا هم آزادی رادیو .org. او اوس به رضوان مراد راتوي چې په نړیوالو ورځپاڼو خبرونه کې د افغانستان په اړه څرګندلی.
زیات شمیر لویدیځو مطبوعاتو په کندوز کې پر یو روغتون د هوایي بریټ پاړه د بې سرحده ډاکټرانو د ریپورت په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د بې پولي ډاکټرانو پر راپور کې په وضاحت سره راغلي دي چې په کندوز کې د دوی په یو روغتون د هوایي بریټ پر مهال امریکایان په هدل چې دا روغتون د طالبانو له ګواښ سره مخامخ نه دی. ورځپاڼه وایي د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې د افغان حکومت د دې ادعا پړه چې ویلي پر روغتون د بریټ پر مهال طالبان د غلطه پټ شوي وو له کرکې ډک عکس العمل خودلی دی. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي دي بې سرحده ډاکټرانو دا منلی چې په کندوز کې د دوی پر روغتون د بریټ په مهال شاوخوا 40 تنه ټپي طالبان تر درملنې لاندې وو، خو ټینګار کوي چې هیڅ وسلوال کس په دیش په روغتون کې نه و. بې پولي ډاکټران وایي د بریټ پر مهال پر روغتون کې د ماشومانو او ښځو په ګډون 115 کسان بستر وو. وال سټریټ جورنال لیکي امریکایي ځواکونو د افغان لوري په غوښتنه په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون بریټ وکړ او پرته له دې چې جوته کړي چې پر روغتون کې وسلوال شته او کنه خپل بمباری ته دوام ورکړ. نیوز ویک مجله په خپل ورسي غنډه کې لیکلي په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د حمله پر مهال روغتون زیات مصروف وو او ګڼ شمېر ناروغان پکې وو. مجله وایي روغتون لومړی بم د هغې پر عاجله خونه ولګې چې ټول روغتیایي کارکوونکي او ناروغانې وسوځول. نیوز ویک د بې سرحده ډاکټرانو د ریپورت په حواله لیکي پر روغتون د بمبارۍ پر مهال 13 وارې له امریکایي پوځي مقاماتو سره د تماس هڅه وشوه چې بریدونه ودروي، خو د ریپورت له مخې بیا هم د 1 ساعت او 45 دقیقو لپاره بمباري روانه وه. د بې پولي ډاکټرانو ریپورت وایي امریکایي ځواکونو اخر تلیفوني پیغام واستو چې هر څه چې په وس کې لري تر سره به کړي او وی ویل هغه ته دعا وکړي. نیوز ویک د غراس د کندوز د روغتون د زینو ټپیانو او د تخریب شوی ودانۍ تصویرونه هم خپاره کړي دي.
د د ازادي او اوریدونکو پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. اوس د سهار 8:30 بجې کېدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له سید کمال شاه عارف نوري.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره باید د خپلو وړاندیزونو دویمه او بشپړ مجمع په راتلونکي میاشت کې بشپړ کړي. په غزنی ولایت کې یو دنی عالم په یو بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د غزنی چارواکي وایي مولوی غلام جیلانی عرفانی چې په غزنی کې د مذهبي خبرونو رادیو لرله وژل شوی دی. تاکل سوی چې د پخوانی شوروي اتحاد یو فوځي بچی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خلاف د طالبانو د ویډلې په مشرۍ مجرم ګڼل شوی د دسمبر په 3 نیټه په ویرجینیا کې په سزا محکوم شوی. پاکستان وایي له بریتانیا پرته د اروپای ټولنې سره د غیر قانوني پاکستانی کډوالو د بیرته ورستولو توافق د ناسمې کارونې لقبل ځندولې دی. روسیې مصر ته د خپل ټولو مسافرونکو الوتکو الوتنې ځندولې دي. او د روسیې د بهرنی چار وزیر وایي د مینس د موافقې لمخې د اړتیا ده چې په اوکرين کې د سیاسي اصلاحاتو مهلت تر 2014 میلادي کال پورې تمدید شي.
د بلوچستان په چمن سیمه کې د ګوزن یا پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره د افغانستان او پاکستان د روغتیا چارواکو غونډه کړې ده چې په کښې د ډیورند پولی پر سر ماشومانو ته له پولیو څخه د ژغورنې د څاڅکو ورکولو د شپږو مرکزونو جوړولو فیصله کړې ده. تفصیل له کوټې د برکول میاخیل په راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ د افغانستان پولیس ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي شهر چمن کې د افغانستان د سپین بولدک او د بلوچستان د روغتیا د وزارت چارواکو د پولیو یا ګزړ د ناروغي د مخنیوي په اړه یو غاډه غونډه وکړه چې د یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان استاد یې هم پکې ګډون کړی وو. په دې غونډه کې ډیورنت کرښې ته چیرمه په دواړو هیوادونو کې د پولیو د مخنیوي پر ګډو هڅو خبرې وشوې. د بلوچستان د روغتیا په وزارت کې د پولیو د مخنیوي د بیړني مرکز مشر ډاکټر افتاب کاکړ هم په دې غونډه کې ګډون کړی وو. نو ازادي راډیو ته وویل چې په دې غاډه غونډه کې پر ډیورنت کرښه د پولیو د مخنیوي د پنځو مرکزونو د جوړېدو پریکړه وشوه.
موږ داسې پریکړه کړې دي چې یو خدای چې کوم موږ پرمننت ترانزیت پوینټس دي د پاکستان تر افغانستان تر مابند شپږ پوینټس دي د برامچې چې واخې بیا تر ژوبه پورې پر دې به موږ ډېر زیات کار کوو او د دې به ښه مونیټرینګ او سپرویژن کوو. دویم دا دی چې فرینډشپ ګیټ کې موږ تقریبا د میاشتې 15,000-18,000 کشنیان موږ کوروو. د دې لپاره موږ دا ستراتیژي جوړه کړې ده چې دلته موږ ټیمان زیاتوو پر دا ځای باندې دوه ځای موږ مختص کړو. د نادرا کم ځای چې دی پر دې ځای به موږ ټیمان زیاتوو. بل چې تر نادرا او تر شل تر موږ یو کنټینر پروت دی پر کنټینر باندې به موږ شیډ جوړو. دلته به موږ ټیمان دغه کو بقاعده موږ د آرمی ولا سره اوس میټینګ وسو.
په دې غونډه کې وویل سول چې هر ورځ د پولیس دواړو غاړو ته شاوخوا 14,000 تنه اوړي چې په هغوی کې شاوخوا 900 هغه ماشومان وي چې عمر یې تر 15 کلونو پورې وي. خو وایي په هغوی کې یوازې 600 ماشومانو ته له ګزڼ د ژغورنې څاڅکي ورکول کېږي او نور 300 ماشومان ځینې بې برخې وي. د یونیسف د اړیکو د شبکې مشر عبدالباسط غونډه ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ګډې پولې ته چیرمه سیمو کې پخوا د هغو ماشومانو شمیر 10,000 وو چې کورنۍ یې د پولیو له ناروغۍ د ژغورنې څاڅکي نه ورکول. خو وایي اوس د مدني فعالانو د عامه پوهاوي تر کمپاین وروسته په دې شمیر کې ډېر زیات کموالی راغلی دی. ډاکټر افتاب کاکړ وایي له دې وروسته به بلوچستان ته چیرمه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د مخنیوي څاڅکي په یوه ورځ ورکول کېږي.
کمپین به موږ داسې چې که د افغانستان خواته او که زموږ خواته دا به موږ په یوه ټایم پر یوه تاریخ باندې کوو چې آیا کوم مومنټ کېږي که زموږ خواته که د دوی خلک دلته راغلي هغه په کار چې ویل چې نیټ شي زموږ خوا ور هغه بعد داسې دی چې پر ټي وي او پر رېډیو باندې موږ ځینې پروګرامونه کړي دي او څه نور جوړوو.
د یادونې وړ ده چې په روان 2015 میلادي کال کې د افغان او پاکستاني چارواکو دا درېیمه غونډه ده چې په چمن ښار کې کېږي. تر دې وړاندې هم د پولیو د مخنیوي لپاره دوې غونډې شوې وې او ټاکل شوې ده چې په روانه دسمبر میاشت کې به هم بیا دې ته ورته بله غونډه کېږي.
د پخلا په نامه اوریدونکي له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي د هلمند له مرکز پرته په نورو ولسوالیو کې تعلیم په صفر کې حساب دی ځکه چې د تعلیم اسانتیا نشته، ناامني ده او نورې ستونزې. د لیکلي چې په دې ولایت کې هر ورځ په لسګونو کسان په ناامنیو کې مري. وحیدالله له کابله په خپل پیغام کې لیکلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی باید تر هر څه مخکې افغانستان ته سوله راولي، وروسته دې نورو کارونو ته لومړیتوب ورکړي. انجینیر حبیب الله کوچی بیا د سولې په مسأله کې د پاکستان د همکارۍ غوښتنه کړې او وایي افغان حکومت دې په دې باب له پاکستان سره بیا بیا خبرې وکړي. خو علی جان له خسنی لیکلی چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله او امنیت وي. دی وایي پاکستان تش په خوله له افغانستان سره د سولې په مسأله کې د همکارۍ شعارونه ورکوي. عبدالقدیر تکین له زابله لیکلی د منځنۍ اسیا هیوادونه له افغانستان سره په استخباراتي برخه کې ښه همکاري کولی شي. د لیکلي په اوسنیو شرایطو کې د عمومي سولې لپاره دغه همکاري مهمه ده. قاری محمد مدنی له نورستانه لیکلي چې وسلوال طالبان د پاکستان په ګټه جګړه کوي نه د اسلام په خاطر.
تاسی ازادي رادیو ته ورجیاس د ساينس او ټکنالوژي دنیا د غرض د ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدلې سي. د بریتانویانو په شمول زرګونه سیلانیان له مصر څخه د وټو په حال کې دی. ورسره دی چې د بریتانیا صدر اعظم ویل چې د روسي سیلانیانو الوتکې تیرونه احتمالا د یو بم د چودنې له کبله نسکوره سوي. بریتانوي سیلانیان د اضافي امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پرون د مصر له شرمل شیخ سیاحتي شار څخه د خپل هواد پر لوري وخوځیدل. د رويټرز خبري ایجنسی په حواله جزئیات له سلطان محمد سرور نوري.
بهرنی سیلانیان د امنیتی اندیښنو له کبله له مصر څخه د وټلو په حال کې دي. د جمعې او پنځشنبه په ورځو کې د برتانویانو په شمول سلګونه سیلانیان د مصر د شرم الشیخ ښار د هوایي ډګر څخه خپل هیوادونو ته ستنسول. د برتانیې دا اقدام چې د ښار ته د خپل الوتکو تګ راتګ ودراوه، مصر یې چې د سیل او سیاحت په عوایدو ولاړ دی په غوسه کړ. روسیه هم د برتانیې د صدر اعظم په دغه اقدام انتقاد وکړ او وویل چې تر اوسه د هغو استخباراتي معلوماتو تفصیل نه دی ترلاسه کړی چې په اساس یې برتانیې دا تصمیم نیولی دی. د برتانیې د صدارت یو ویاند وویل چې په اضافي امنیتي تدابیرو کې دا هم شامل دي چې مسافر یوازې خپل لاسي بکسونه الوتکې ته داخلولای شي او نور بارونه به یې بیل انتقالیږي. برتانوي سیلانیانو د خپلو چارواکو د دغه اقدام ملاتړ وکړ. ارګین د هغو سلګونو سیلانیانو څخه و چې د جمعې په ورځ د شرم الشیخ څخه د خپل هیواد په لور وخوځیدل. هغه د رويټرز خبري اژانس ته داسې وویل: حکومت مناسبه فیصله کړې، هغوی خپلو هیوادوالو ته پاملرنه کوي. زه فکر کوم که چیرې تدابیر له دې هم ښه ترتیب شوي وای، موږ ته به اسانه وه چې ژر خپلو کورونو ته ستانه شو. په مصر کې د بهرنیو سیلانیانو د سلامتیا په اړه اندېښنې وروسته له دې زیاتې شوې چې د سینا په ټاپو وزمه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې څنګې د روسي الوتکې د نسکورولو ادعا وکړه. که چیرې دغه ادعا سمه وي، نو دا به لومړی ځل وي چې دغه ډله یو مسافر وړونکې الوتکه نسکوروي. یو شمیر سیلانیانو له مصر څخه د ستنېدو په محل وویل چې چارواکو د دوی د ساتلو لپاره ښه تدابیر نیولي وو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
د اکتوبر د میاشتې په پای کې د هالووین د جشن په شپه یو لوی آسماني ډبره چې شاوخوا 400 متره اوږده وه او د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا هغه لوی کدو نوموله، په هر ثانیه کې په نږدې 15 کیلومتره سرعت د مځکې له کورې 420,000 کیلومتره لرې تیره شوه. دا ستراتیژه د دې لپاره ستر کدوونه مول شو چې د هالووین په شپه د مځکې له څنګه تیرېده. په دې شپه د امریکا او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو خلک خپل کورونه په کدوانو سینګاروي. ساینس پوهان وایي دا لویه ډبره یا ستر کدو د سپوږمۍ له مداره لرې تیره شوه او مځکې ته یې خطر نه پېښاوه. د دوی په وینا دا ډبره به تر 100 کلونو پورې بیا د مځکې له څنګه تیره نه شي. دا ستره ډبره تر هغې آسماني تیږې 40 وارې لویه وه چې په 2013 میلادي کال د روسیې د چلیابینسک د سیمې په فضا کې وچاودېدله او د چاودنې د ږغ څپو یې د ودانیو شیشې ماتې کړې او په زرګونو خلک یې ژوبل کړل. دا لوی کدو یا آسماني ډبره د اکتوبر په 10 د امریکا په هوایي ټاپو کې منجمانو معلومه کړې وه او د اکتوبر په 10 د ګرینویچ په وخت د ماښام په 15 بجې د مځکې تر څنګ تیره شوه. په امریکا کې د شیشې په شان روڼ المونیم جوړ شو. د امریکا د سمندري ځواکونو د ساينسي ازموینو د لابراتوار یو څېړونکي داسې المونیم جوړ کړی یا المونیم ته داسې پراختیا ورکړې چې د شیشې په شان شفاف او روڼ دی.
ډاکټر جیس سنجرا وای دا شفاف او بلوري المونیم د المونیت منیزیم مادری ماده ده. د دې المونیم ګټې دا دي چې تر شیشې خورا کلک دی، مقاومت او کلکوالی زیات دی، د باران، توپان او نورو طبیعي پیښو په وړاندې زیات مقاومت لري او ژر نه توژل کیږي. دا ماده د دې ترڅنګ چې ډیره مضبوطه ده، پنډوالی کم دی او ویل کیږي چې تر شیشې ښه دی. دا ټکنالوژي د هغو وسیلو لپاره چې د وزن په وړاندې حساس دي یا لږ وزن ورته پکار دی، لکه بی پیلوټ الوتکې او د سر د حفاظتي خولۍ لپاره ډیره اغیزمنه ده. د ساینس پوهانو په باور د المونیم به په نړۍ کې په تیره بیا په ټکنالوژي کې لوی بدلون راولي. اوس هم له المونیم څخه په الوتکو کې زیات کار اخیستل کیږي، ځکه چې هم سپک دی او هم کلک.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مرحله کوم. د دیونې لپاره زموږ دوستانو د افغانستان له بیلابېل برخو څخه تماسونه را سره نیولې او خپل ستونزې را سره شریکې کړې چې موږ هم په پوره امانتداري سره په دې خبرونه کې دراورو. لمړی بل جلال آباد شار څخه د یو اوریدونکو نظر واورو چې د افغانستان د سولې شورا پر کړنو یې خبرې کړي او غواړي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره جدي ګامونه واخلل سي. نور اوریدونکو هم تر ډیره د امنیتي ستونزو، بیکاری، دمځکو غصب او نور مختلفو مسایلو باندې خبرې کړي دي چې په ګډه به سره واورو.
اوریدونکو کارکونکو السلام علیکم. فضل فضلی د جلال آباد خار نه خبرې کوم. ما دا نظر دی چې سوره کارکون کی چې دي ډاکټر په پاکستان په تو دي خلک دي او دې کارټور ناکام یاغه ماشونه پیسې ته په دې لاره مصرف تا د غریب بیچاره خلکو په لاره مصرف او زمونږ د سولې خبرې چې طالب سره هیڅ بنیاد نه لري، بلکې دغه طالب او مناسب دا چاره پیدا کړي دا پاکستان پیدا کړي پاکستاني سمېږي زمونږ د سولې خبرې د جنگ خبرې د پاکستان سره وشي او د زیا مسعود خبره سیدو مت زیا مسعود ویل چې زمونږ خبرې بې اساسه دي او په دغه شلو کالو کې کوم نتیجه نه ورکړي. وسلام مخم خاش.
بله السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ظفر نیازی له خوست ولایت څخه خبرې کوم. زه د ازادي رادیو لارې لخپل دولت څخه دغه پوښتنه کوم چې آیا دولت داسې وي چې لخپل مامور څخه دغه پوښتنه نشي کولی چې ستا تنخواه څومره ده او دغه لس چته بلډینګ تا څنګه جوړ کړ، د چا زوی یا ورورې او دغه لوی دې ته له کومې لارې را ورسېدي، تنخواه دې څومره ده او په دغه قیمت بها هوټل کې خوراک د چا په پیسو کوي، عسکر ته څه خوراک مقرره ده او ته څه خوراک ورکوي، ایا ستا عسکر محافظ چې د وطن لپاره کفن په سر تړلې دي ته د هغه په غوښو نه یې اخته؟ ته ځان پېژنې چې ته محافظ د وطن یې که محافظ د خپل بلډینګ؟ آیا ته نوکر د ملت یې او که خپل ځان جوړوې؟ آیا ته د دغې چوکۍ لایق ځان بولې که د پیسو لپاره دې په دغه چوکۍ قبضه کړې ده؟ آیا په دغه پوهېږې چې دغه چوکۍ په تا چا خرڅه کړې ده؟ افسوس چې هر څه باندې پوهېږي مګر زموږ دولت ویده ده، په خاوره مو د بل وطن فوجان زموږ تلاشي اخلي مګر زموږ دولت ویده ده. اخر ولې افغانستان ډېر لوی فوج لري، ټول ملک د افغانستان پوز ده، افغانستان د زراعت لپاره غټي ځمکې لري مګر شاړې پرتې دي، هغه دې په اعلی سطح وکړل شي، په دولتي سطح دې وکړل شي، افغان دولت دې خپل فوج ته وسله واخلي، په دغه کې د چا خبره باید ونه منل شي، د افغانستان د ملت محافظ ورک ده، خدای دې د دې محافظ وګرځي. وسلام.
زه شفیق الله د قندوز د ولایت د ایمان شاه د ولسوالۍ د الف بیری د کلی خبرې کوم. موږ د الف بیری د کلی د ارباب خلک د پلو سره وشیګو، هلته د غربکیان دی موږ کورنه چور کړی دی هیڅ شی موږ ته نه دی پریږي د موږ دغه آواز مسلمان ته ورسوي.
د تازه ګل د هلمند ولایت سره ستاسو سره په تماس کې د ازادي راډیو کارکوونکو سره زما ټول افغانانو ته دا خواست دي چې د جنگ د جګړې څخه خلاص واخلي په ملک کې مړینه دی او کوم د اعتماد جوړ کړي دي خدای تعالی پورته کړي چې په ملک کې مارانه راشي سوله راشي د خلاص ته راځي دي جنگونه بس کړي جنگونه مه کوي د خدای په امان وسلام.
یا ازادي راډیو ته ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. نو اول نو ته شهیدانو ورثه در بدر او خاور په سجدي په دریدل او پنځه زره باندې نه کور نیو شي نه ساتل شي تیر کال یو نومره ورکړی دی ګل هغه شهید په خارګوټی کې وزارت داخلي خپل حقوق د شهیدانو ورکړل او هغه په خپل نومرو کاش وکړي او د ملي اردو د شهیدانو ته درګه د دوره د 200 او 300 زلمان د وطن د دفاع لپاره شهیدان کیږي وزیر دفاع وزیر مالی حقوق د خپل باندې کوي نه دا څه څه بشر غنی پښتنه کوي نه او دلا نه ولې سیږي او نه د مشرانو جرګي نو موږ د ازادۍ راډیو نه لمن چې دا پیغام زمون فاصل افغانی ته او دلا ته ولې سیږي ته او د ولې سیږي خو ته او د مشرانو جرګي خو ته ورسوي چې موږ راځو د ولایت د ملي اردو د شهیدانو د ورثه نو اوسه دې مشکل تر چې دږي وشي زکات زامن د پردي د څه حالاتيږي او مزي چرچې دی وزیر دفاع وزیر مالیه کوي د شهیدانو حقوق نور کوي چې په خپل نومرو کار شي او کیو سلام
او دین د اوریما د غاټر موټر دا په دلاو باندې روان دي د طالبانو نه دا خواهش ده د خپل چکو د سړکون ناکینو کی الوزیری بس نه دا خبر ټول مسلمانانو لارده بینم را خواهش ده از الله را لگده معنین ناکی ناکی به پرس ده نکن ده بخی خرابه شده ده پلون و پلچکان طول ده نبودی با سلام.
زه امیر محمد ده چوری ده ولسوالی ده اوی ده کلی سخ خبر کوم. زما ده نظر ده ساغلی اشرف غنی او ساغلی ډاکټر عبدالله او دا دواړه نس کولای چې دا کوستی در خپل منځله پر ورسي باید انتخابات وشي یو سم سالم رئیس جمهور راشي چې د ایران او د روسي او د هند سره شړ وادت ولري او زموږ په ګټه دا دولتونه دي نه پاکستان او نه داسې نور دولتونه چې هغه هم داعش حمایه کوي هم طالبان حمایه کوي د پاکستان ټول په لاس کې دي په پاکستان کې مدرسې دي هلته پلانونه جوړیږي هلته پر موږ افغانانو باندې حملې کوي نو د حدیث څنګه دې کاله کېږي چې موږ د پاکستان د لاسه جوړیږو د پاکستان د لاسه درپدار یو د زموږ کله دوست کېدلای نه شي وسلام.
زه د بادغیس ولایت د بلمرغه ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې په کاتي اندازه ته د زلزله زلزله په برابر باندې د امرستې ویشي دغه دغه د کلیو مشران ته مور کوي دغه کلیو مشران ته چوار کوي بالا دا کرا پر روزمز باندې مزدران ونی سي بوي دي هغه کارکونکو ته بس قرار ماري تي کې هغه ته مزدوري ور کوي هغه سره 12 قرار بس مستوي زر زر افغاني پر هر نفر باندې ور کوي اته اته زر افغاني برابر شي زر زر روپي د طالبان ته ور کوي او زر زر روپي ما کارکونکو ته ور کوي زر زر روپي هم هغه مزدور ته ور کوي زر زر روپي هم دا ور کوي ول سوال ته او کمانډانو دوه ته دا د زر سره شریکان په دغه کار باندې بالا بیا چې دا دغه سره راووته نه بس دلته بیا خود نو خود سره وی شي دغه د دغه د شورا مشران چې د سپیږی په ساته د کلو دغه خلک سره وی شي بالا خوروري بوته نه رسیږي څه خلک چې دغه منځ کې څه پیرار سوي او بیا دا خپل ځای ته نشي راتلای او خوشسوي او یا زلزلې زکولي بهره هغه خلکو ته دغه حق نه رسیږي دغه مرسته چې دغه دولت خوا څخه کیږي یا دغه امریکایان خوا څخه کیږي دغه کوپارو دغه ته دغه د شورا غړو لمن ته سره لا شو د شورا غړو ته د شورا غړي نه
بالا نو اخر خیرات سولایت خدا د اوس حکومت نه لري کده د اوس حکومت سولایت ولري ولي د شورا پر غوري ولي شي یا ولي د شورا پر خلک باندې شي یا ولي پر ولسوالو پر کمانډان شي ولسوالو کمانډان خپل ولاسته چې خپل جیب ورته شار کړی دی بالا چې داګر امریکا راټول کړي ولسوال په جیب کې ځای یو سلام خو یا کار
زل زبر ورات شاجي دولت سوالي ستر په تماس کې مو مولنا رئیس جمهور دا غوښتنې لرو چې له اربکیان سره موږ سخت ثبات آزادي په پوسټو کې نه سره راوتای نه چې هغه خاص موږ د کډي او یاد سیم مانونو ورته دی مانونو چې ګرځي له خلکو څخه خوښ نه لارو خو اخلي خلک دې نه پیږي د بازار ته ورته هغه خاطه ورته د خلکو څخه خوښ نه لارو خو اخلي مولنا رئیس جمهور دا غوښتنې لرو چې باید اربکیان څه وایي
زه د غزنی ولایت ته مخور د بشالي شیدم چې د مګر د حکومت څخه زما د غیله ده د اربکان ځای باید ایسته کې د زه په ځای باندې د دې شو چې لوی څومره لکه څوک فارې را وشتلی وو بیا دې راولې خو دا او دویم می ته دغه د دې موجوده حکومت چې دې نه شرمې دې د خپل ځای سره بیا له رسانه چې ورسته غواړي غواړي دا دې ته شرم نه درې یو تاسو پرې درلو دې چړې نن به نه ښه والسلام
بد حالات روان حکومت چې دې تعلیم باندې یو سره تخیل نه ستاسو د ورځې سپین لیک یا د زمینه رمانه دی او سپک کلا باندې موږ سره کې خو دې موږ په توپو وي په تارو وي نو سیلن د دې په کې کې زو سپک ځان ځان نه بدري شایدان هم دا وتی سړی ځنګ روان تخیل مرمه دې په سره دې کولا کې دې دا سکان دې موږ سره
شرواری نه دا دوه کال اوسه زما یو شی چې دا د نمرو په حالت کې توضیح نه کی شروا خوشو وسبار شي ابل ورو درا شي په دغه باندې ورو لګ څنګه आवाज جوړ شروا کو ته ورسوي خدای په امان خو را ازادي راډیو د ژوندې وي
السلام علیکم د فراد ولایت خبره کوم اشرف غنی صاحب خو پر موږ باندې وځ دا د خیر سره سامونه پاشلې دي رقم رقم سامونه را باندې پاشلې دي د خیر سره وو چې دا ټول مارشمان او لویان او سپینزیری بیا د خیر په مرزي اخته کړ نو وو زنه په پوهه چې دوی وځ په دې خوار ملت څه کوي اخر څه پکې سامونه پرایلا کړ د خارجان او د ولسان چې په خارج کې جوړیږي هغه د افغانستان پر بچانو باندې کاروي چې دا سم څنګه تای جوړ کړی دا خو دا او بل هم ان شاء الله زراعت یې ټول زراعت بل کال تاوان کړی نو څه کال دی ان شاء الله په ګور نه باسي ټول خلک بس نو خلګه د خپل روزمره ژوند ته ورسره اندی چې دا نن به څنګه حالات سبب سره سره کې دا څنګه حالات او چې دې د خپل پر کارو باندې غور وکي ملت ته به برباد کړي دا چارواکي دې څه فکر پرو کې دا خو نه دې کار ملت و چې به برباد شو ګر سره دا د جنگونو دي تمام ورځ حالت سامونه دي چې جوړول کېږي د خارجانو د خواته خپل سامونه انتيامه دا و ستور شپره لپاره افغانستان باندې بس السلام علیکم یار خو به خم خپل تان ته الله دې خیر کړي
السلام علیکم زه د غورماش د ولسوالی يم د پاریاب د ولایت دا دوی هغه کې دي چې زموږ ولسوالی سکوت کړی طالبان جنې ولی چې اردو پر د ولسوالی ځخه یو کیلومتر لري پروت دی نه ولسوالی ته څوک ورتلا شي او نه هم اردو راځي چې ولسوالی ونیسي موږ هیله ده چې اردو به هم لاړ شي چې موږ ملکی خلک د خپل ولسوالی بارته پاله کو زموږ کورونه ګر هلته پاتې دي موږ وارو چې خدا خپل چې چوکې بعد د خپل ځایو ته یو څومره تشنه اسمان لاندې شتري ترو موږ د بلورو مقامات څخه دا هیله ده چې د دې خپل ساتل په واسه نه ده د ولسوالۍ نو ولسوالۍ د ملکی خلکو ته وسپاري چې ملکی خلک خپل ساتنه وکړي یوی ګولې ډوډۍ ته خلک انتظار کوي، یوه کیلو کچالو 40 روپۍ ته رسېدلي. او زموږ دا هیله ده چې دغه لوړ مقامات زموږ غږ واوري او دغه ولسوالي خوشي کړي ملکي خلکو ته، چې دا درې کاله کېږي په دې ولسوالۍ باندې جنګ، چې یوه ورځ د طالب په لاس کښې وي، یوه ورځ د دولت په لاس کښې ده، چې په واس یې خو نیکول نه ده. زموږ ولسوالۍ دې خوشي کړي چې موږ خپله خپله ولسوالۍ وساتو، او د ټولو خلکو همدا غوښتنه ده. وسلام.
السلام علیکم، زه صدام یم له ایران خبره کوم. تاسو ټولو وروڼو ته مې دا پیغام ده چې موږ خپل وطن جوړ شي، او موږ باید خپل وطن کې خدمت وکړو. او رئیس جمهور اشرف غنی ته هم دغه پیغام ده چې باید موږ له دې ایرانه بند کړي، موږ ته خپل وطن کې خپل کشور کې وظیفه راکړي. د زابل ولایت یم، د خاکې افغان ولسوالۍ یم، د حاجي منګل خان د کلي یم. صدام یې نوم ده، د پلار نوم یې امیر خان ده. دا پیغام یې ټولو وروڼو مسلمانانو ته ده، باید موږ له دې ایران ورځ کې خپل وطن کې خپل کشور کې باید موږ ته وظیفه راکړي. وسلام، خدای پامان.
سلام علیکم د ازادۍ اورېدونکو، د ازادۍ رادیو کارکوونکو ټولو ته سلام. غواړم چې دا پیغام زما خور شي. په لړپلو چارواکو او په د اشرف غنی، ډاکټر اشرف غنی باندې، ډاکټر عبدالله باندې غتوم چې دغه کوم غاصبین چې دي په ننګرهار کښې وروړه ځمکې ټولې غصب دي، حکومتي ځمکو باندې غصب روان دی، غټه لویه تبایي روانه ده. په ټولو باندې غټ کوم چې د دې مخه ونیسي، که د دې مخه ونیسي تر 2000 پورې به دا د جلال آباد ټوله نقشه دا خلک بدله شي. د سمرخېلو فرقه چې کومه ده، د دې په مرخاته طرف ته ټولې ځمکې خلکو ونیولې، عربان هم ونیولې، مخامخ هم ونیولې، د دې غم دې وخوړل شي، او د سمرخېلو د فرقې ځمکې دولتي پاکې ونیول شي. سره بیا کورونو. وسلام.
وعلیکم السلام. وروره، ستاسو پیغام دا دی خپور کړ. ازادي راډیو هڅه کوي د امکان تر حده او د پروګرام د وخت سره سم ستاسو پیغامونه خپاره کړي. البته په دغو اړیکو کې زموږ ځینې دوستان ګیلې کوي چې د دوی پیغامونه نه خپرېږي. په تېرو خپرونو کې مې هم ویلي، او اوس بیا تکراروم، چې هر هغه پیغام چې د کیفیت له لحاظه د خپرېدو وړ وي او د پوهېدو وړ وي موږ یې نه سپموو. ستونزه دا ده چې کله زموږ اورېدونکي زنګ وهي، نو د ټلیفوني شبکو د ستونزو له کبله د دوی ږغ د اورېدو او یا پوهېدو وړ نه وي، او شبکه خرابوي، یا هم داسې سوي چې د خبرو په نیمای کې د دوی اړیکه پرې سوې وي او بشپړ پیغام موږ ته نه وي رسېدلی. نو که چیرې تاسې دوستان هم د زنګ پر مهال یو سم موقعیت غوره کوي، سم موقعیت انتخاب کوي، نو ښایي دا ستونزه به تر ډېره حده راکمه سي. بیا تکرارم، که چیرې یو پیغام د یوې خپرونې د وخت د کموالي له کبله پاتېږي، نو خامخا یې په بلې خپرونې کې اخلو او حتما یې نشر کوو، په دې هیله چې دا او هم په افغانستان کې نورې ستونزې پای ته ورسېږي، او چارواکي هم دغو ستونزو او شکایتونو ته جدي پاملرنه وکړي. تر بلې خپرونې تاسو پر لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شنخاله اسم سختنا چاري داشنخاله